السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو خبری سات اورې. دا یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کې اوري چې د افغان دولت اجرایه رئیس وایي د حزب تحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې د نظام له داخله یو شمیر کړی د داعش ملاتړ کوي، او دا هم اوري چې جمهوري ریاستو تر هغې وخته چې پاکستان په خپله خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي د سولې خبرې معنی نه لري. نور مهم رپورټونه هم اورو، او د افغانستان او نړۍ خبرونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. ملالۍ بشیر د افغانستان خبرونه ته د نړۍ خبرونه برابر کړي دي. ملالۍ بشیر، د نړۍ په خبرونو کې عمده خبرونه څه دي؟
مننه مراد صاحب. د نور مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولی دي، او همداراز اورو چې د اسرائیل پولیس وایي دوه فلسطیني نجونو د بیت المقدس په بازار کې یو د لوی عمر سړی په قیچي وهلی دي.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر. د نړۍ د خبرونو تفصیل دوستان وروسته وړاندې کیږي. په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. جمهور ریاست وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمته نیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي وویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري، او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي. د راپورونو له مخې حزب التحریر یوه نړیواله شبکه ده چې په 1950 میلادي کال کې په فلسطین کې رامنځته شوه. په دې وروستیو کې د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې هم تایید کړې چې دا شبکه په افغانستان کې پټ فعالیتونه لري. ارګمنې وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د جمهوری ریاست مرسیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حق له
د سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې به ژر تر ژره پیل شي. بلخوا پاکستاني رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفترونه بیرته پرانیستل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمته نیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل شي.
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډله ییز ډول زموږ د هیوادوالو برمته نیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبې ورځې د تختول شویو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. او د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې د غوروي کمیټې کارونه پیل شي. په کابل کې د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع نن ازادي راډیو ته وویل هغه هڅې چې د دې کمیټې د کارونو د پیل لپاره ترسره شوې دي، حکومت یې د خپل سیاست قرباني کوي. نوموړي وویل کچېرې د غوروي کمیټې په کارونو کې نور ځنډ هم راشي، نو دا به د ملي وحدت حکومت رهبرانو ته بد عواقب ولري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل حکومت د قانون په اساس د غوروي کمیټې په کارونو کې د مداخله حق نه لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین د زیاتېدو له کبله عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي. د عراق ملکي هوایي چارواکي وایي اربیل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډیدلو پریکړه چې سر له نن عملي کېږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوې، ځکه چې له کاسپین سمندرګي څخه کروز توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریه ته ځي. د اسرائیل پولیس وایي دوو فلسطیني نجونو د بیت المقدس په بازار کې یو د لوی عمر سړی په قیچي وهلی. وروسته دا نجونې د پولیسو لخوا په ډزو وشتل سوي چې یوه یې وژل سوې او بله یې ټپي ده. ویل کېږي ټپي سوی اویا کلن سړی ژوندی دی. وروسته ټپي سوی کس هم فلسطینی وپېژندل سو. دا پېښه نن په ماهان یهوده نومي بازار کې رامنځته سوې ده. فلسطیني حمله کوونکو په تیرو دوو میاشتو کې 18 اسرائیلیان وژلي. په پیښو کې ډیری یې د چاقوګانو حملې دي او همداراز 8 فلسطینیان د اسرائیل لخوا په حملو کې وژل سوي دي. اسرائیل وایي په وژل سویو فلسطینیانو کې 45 حمله کوونکي وو او نور د اسرائیلي ځواکونو او فلسطیني لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین تهران ته رسېدلی دی. ویل کېږي پوټین به د ایران له مشرانو سره د سوریه د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. مسکو او تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړي دي. روسیه سوریه د نړیوالو بندیزونو څخه خوندي ساتلې ده او د سپتمبر میاشتې په 10 نیټه یې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ دغه هیواد ته پوځي سلاحکاران لیږلي دي. پوټین نن په تهران کې د ګاز د انتقالولو هیوادونو په د ګاز انتقالونکو هیوادونو په سرمشریزه کې برخه اخلي. ټاکل سوی د پوټین به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني سره وویني. او نن د کریمیا له څلورو څخه درې برخې اوسېدونکي بې برقه پاتې وو. دا له هغه وروسته چې د اوکراین په خیرسون سیمه کې د برق څلور ترانسفارمرونه وویشتل سول. په سیمه کې نن هم بیړنی حالت دوام وکړ او د سیمفروپول، یلتا او ساکي ښارونو ته په ګاز چلیدونکو جنراتورونو په وسیله برق ورکول کېږي. که څه هم کریمیا د روسیې لخوا د 2014 کال په مارچ میاشت کې جلا کړل سو او په پایله کې د روسیې پر وړاندې نړیوال بندیزونه ول، خو بیا هم اوکراین دغه ټاپو وزمي ته د برق عرضه جاري ساتلې ده. کریمیا ته برق د اوکراین د خیرسون سیمې لخوا د څلورو تارونو له لارې ورکول کېږي، خو د برق څلور سره ترانسفارمرونو ته د تیرې جمعې او شنبې په ورځو چاودنې ورکړل سوې. د راپورونو له مخې د کریمیا تاتار فعالین د انجینرانو مخه نیسي چې سیمې ته د تارونو د بیا رغونې په قصد ولاړ سي. او د جاپان پولیس په ټوکیو کې په یوه لانجمنه هدیره کې د نننۍ حملې پر لټنې کوي. له هغه وروسته چې د زیارت په عمومي تشنابونو کې د چاودنې غږ واورېدل سو، تر 100 زیات پولیس او د اور وژنې عمله په دغه ساحه کې راټول سول. پولیس وایي د یوې احتمالي چاودنې نښې یې موندلې او همداراز بیټرۍ او تارونه یې ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3، په کندهار کې آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.2، هرات آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.0، مزار شریف آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.4، جلال آباد آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 21.8، غزنی آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.3، ګردیز آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.4، بامیان آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.3، او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.4.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. اجرائیه رئیس عبدالله وی د حزب التحریر په نامه ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. دا ډله څوک دي او څه ډول فعالیت کوي؟
اخوانی مرامنامه و سازنامه چې دوی درلود هغه نه دوی ختلی دي او مسلحانه فعالیتونه لري او په ځینو تروریستي سازمانونو سره دوی تلل شوي دي.
دا ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر ادعا کوي چې د نظام له داخله یو شمیر کړی د داعش ملاتړ لري.
اوس هم حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي، مستقیما شورای امنیت مداخله کوي.
جمهوری ریاست وی ترڅو چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي د سولې خبرې معنا نه لري.
پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي موږ حاضر یو سولې په هکله خبرې کوو.
افغانستان بانک وی د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته د ډالرو عرضه کول زیات کړی دی. ایران ته د روسیې د جمهور رئیس د سفر او د غراز د سوریې د شخړې په اړه د نړیوالو ډیپلوماټانو د کتنو په اړه هم په همدې خبري سات کې روسي ریپورټونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی چې د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه ده او غواړي چې افغان ځوانان تروریستي بریدونو ته وهڅوي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. اجرائیه مشر ویل چې دغه فعالیتونه ډیر پراخ دي او د امنیتي ارګانونو له سترګو پټ نه دي پاتې، خو د ده په وینا کومه لازمه پاملرنه چې په دې برخه کې باید شوې وای نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشن ګوندونو د فعالیت پر وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه و، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د عدلیې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دی او نه یې هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او د بهرانیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د یو روحاني فلسطیني شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرائیه رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. دغه شان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د افغانستان د څیړنو او ارزونې واحد بنسټ وویل داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي د یو شمیر ویرا چونکو ډلو لخوا جذبېږي چې په کار د افغان امنیتي ارګانونه یې مخنیوی وکړي. خو په تیره کې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د حزب التحریر ډلې پټ فعالیتونه تر څارنې لاندې دي او کله چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شي د ملي امنیت ریاست به یې مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د حزب التحریر ګوند د پراخو فعالیتونو په اړه کوم چې یوه ترهګریزه څانګه بلل شوې په وضاحت سره څرګندونې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
پاکستانونه چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت دی باید اقدام وکړي. او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې د دغسې تحریکونو مخه نه ده نیول شوې، عواقب یې ډېر غلط راوتي دي.
د یادونه ده چې تر دې د مخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې دننه یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلېږي.
د اجمل تورمان په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د حزب التحریر ګوند د فعالیتونو د افغانستان امنیت د ګواښو په وړاندې د افغان حکومت د اقدام په اړه اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه جاوید کوهستاني سره مرکه کړې ده. ښاغلی کوهستاني په سر کې د دې ګوند د فعالیتونو په اړه وایي
تر کوم ځای چې زه اطلاع لرم د حزب تحریر افراد د دوی په اساسنامه او برنامه کې مسالمت آمیز مبارزه موجود ده او د دوی تشکیل هم د همغه پخوانی د جهاد فلسطین ورسته د اسرائیل په مقابل کې د تقیودین په نامه دغه رامنځته شو او اکثرا د دې جلوګیري د مسلحانه مبارزه په فلسطین کې وو. اوس په افغانستان کې ډیری ځوانان ورسته د جهاد نه ورسته د دغه داخلي جنگونو نه دغه سازمان سره یوځای شوي دي. تر کومه ځایه چې موږ اطلاع لرو او مخصوصا زموږ په شمالي ساحو کې په کاپیسا ولایت او نورو ولایتونو کې د دې تروریستي فعالیتونه لیدل شوی ده او د دې کسان په کاپیسا کې مخصوصا تر کومه چیز خبر یم د امنیت ملي له خوانه د تروریستي فعالیتونو په اتهام د کسان نیول شوی وو او په خپل امنیت ملي هم دغه سازمان ته د تروریستي سازمانونو په بدل کې راوسته دی. د دوی په جدول کې د تروریستي سازمانونو په منځ کې دی او لیدل شوی ده چې دوی یعنی خوانه امرامنامه و سازنامه چې دوی دلود یا تبلیغات کوله د هغه نه دوی خطلی دی او مسلحانه فعالیتونه لري، تروریستي فعالیتونه لري او په ځینو تروریستي سازمانونو سره دوی تلل شوی دی. کله لیدل شوی ده چې دوی سره دوی نږدې راسته لري په ځینو ولایتونو کې دوی بیرقونه یعنی تور بیرقونه د داعش بیرقونه راپورته کړی وو مخصوصا په کاپیسا کې او په ځینو نورو ولایتونو کې. نو د دوی فعالیتونه آشکار شوی ده او ډېره علني توګه په پانتونونو کې په نورو ځایو فرهنګي ځایونو کې دوی فعالیت لري
بله.
او دوی باید مخې ونیول شي.
بلې کوستاني صاحب، د دولت اقدام باید څومره جدي په دې برخه کې ځکه دا خو د امنیت لپاره سرګواښ ګڼل کېږي چې تاسو وویل چې د تروریستي ډلو سره عملا لکه داعش او نورو سره دوی همکاري هم لري.
زه څه چې خبرې کوم دغه مستند خبره ده د کاپیسا امنیت دوی نیولی و څه کسان بیا په ضمانت خوشو شو تر اوسه هم څه کسان بندي دي هلته د تعقیب لاندې دي او داسې فعالیتونه دوی په پروان کې نورو ولایتونو کې هم درلود په لوګر کې په شمالي نورو ولایتونو کې داسې هغه لري فعالیتونه لري. خو د دوی ځینې شبکې ځوانان ته داسې وایي چې موږ مدني فعالیتونه کوو یا په علني توګه دغه خپله د داعش یا تروریستي فعالیتونه دوی په طبیعي او په رسمي توګه نه وایي. تر کومه چې لیدل شوی ده په یعنی تیره شوی کال کې د دوی ځینې ځوانان د داعش په دعوت سوریه ته تللي دي او هلته هم افغانان وژل شوي دي. یعنی دوی د پانتون د کابل محصلین و دغه کسان چې تللی ده د شمالي ولایتونو څخه نه دوی بالکل آشکار دی چې داعش سره تلاو لري فعالیتونه لري او په دوه درېش بخش دوی ویشل شوی ده. یو بخش دغه توریستي فعالیتونه کوي لومړی هغه خلک دعوت کوي جذب کوي هغه وخت چې دغه خلک جذب شو مطمئن شو دوی بیا مسله یا هغه توریستي خبرونه ورسره شریکوي په لومړی ځل کې دوی ته اصې مدني فعالیتونه خپل برنامه ته ښیي.
حزب تحریر څه ډول ډله ده او افغان حکومت او په خاصتوګه امنیتي ادارې باید پر وړاندې څه ډول اقدامات وکړي؟ په دې اړه مو د سیاسي اپوزي چارو کارپو جاوید کوهستانی څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا ولسی جرګې لومړی مرستیال ادا کوي چې د نظام له داخله یو شمېر کړی د داعش ملاتړ کوي. ظاهر قدیر چې د ننګرهار څخه تر راګرځېدو وروسته د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل که د حکومت له لوري د داعش ځپلو هڅې ډېرې نه شي دا ډله به د ټول هیواد په سطحه فعالیتونه ډېر کړي. خو د ملي امنیت شورا بیا د ظاهر قدیر دغه ادا ردوي وایي نوموړی غواړي چې له دې ډول څرګندونو سره خپلو سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي. یوسف خان زدران پې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال چې د داعش د ځپلو لپاره ننګرهار ته تللی و بیرته کابل ته راغلی خو نوموړی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې د حکومت په نه جدیت کلک انتقادونه لري. عبدالظاهر قدیر چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په ننګرهار کې و او په وینا یې د جنګ په لیکو کې جنګېده د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د نظام دننه یو شمېر چارواکي په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. هغه ادعا چې د خلکو په ذهن کې یې په اړه له ده وړاندې پوښتنې شته دا چې کوم کسان د نظام له دننه څخه د ملي ګټو په خلاف خلاف د خلکو له سرنوشت سره لوبې کوي. ښاغلی قدیری پاړه وایي دلته خلکو ویل هغه ظاهر قدیر څه شو چې په فیسبوکو کې به یې د اختر په 15مه د مبارزې خبرې راوتلې. وایم ای ورونو، دا عادي خبره نه ده. یوه لور ته د دښمن پروژه یوه نړیواله هڅه ده، بل لور ته خپله حکومت، امنیتي ارګانونه او د امنیت شورا چې داعش پیدا کوي ملاتړي کوي. د داعش د لیکو قمندانان په خدای قسم چې په کابل کې ژوند کوي، سفارتونو او زموږ ادارو ته ځي. یو مشاور هیڅ اجرایوي صلاحیت نه لري، مګر له بده مرغه نن مشاور ټول افغانستان د بدبختیو لوري ته بیایي. اجی ظاهر قدیر له دې وړاندې پولیسي جرګه کې ویلي و چې که دولت دای سره جګړو ته زړه نه ښه کوي، له خپلو شته امکاناتو څخه په استفادې به ننګرهار د دغې ډلې د جنګیالیو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر له دې ارادې وروسته ننګرهار ته ولاړ، خو اوس چې د ولسي جرګې په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی، وایي چې حکومت د ده د ملاتړ په ځای ده ته خنډونه جوړوي او دی په دغه کار کې د ملي امنیت شورا ګرمه بولي.
اوس هم حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي، مستقیما شورای امنیت مداخله کوي. ما سره اسناد شته دي چې د چا د ترور پلان جوړ کړی دی، څوک څوک د صحنې نه باسي.
نوموړی په دې باور دی چې که حکومت له یوې ټینګې ارادې سره د داعش د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د دغې ډلې ورانکاره فعالیتونه به د ننګرهار څخه ټول افغانستان ته وغځېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پکتیکا پخواني والي عبدالکریم متین هم ویلي و چې د افغانستان ملي امنیت شورا د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د داعش له کورنیو سره د 200,000 ډالرو مرسته کړې ده. که څه هم ښاغلي متین له خپلو دغو څرګندونو وروسته په یو ډول خپلې خبرې بیرته واخیستې، خو حکومت هغه له دندې ګوښه کړ. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې د لومړي مرستیال خبرې هم لکه د پخوا په څیر غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بولي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر را
د ملي امنیت شورا د ښاغلي ظاهر قدیر څرګندونې په بشپړ ډول ردوي او هغه د غیر قانوني سرچینو له لارې د شخصي ملیشو جوړولو، د هما ذهنیت ګډوډولو او د داعش سره د مبارزې لپاره د ملي روحیې کمزوري کولو یوه هڅه بولي. ښاغلی غورزنګ وایي چې د هیواد ملي امنیت شورا له حکومت او ملي شورا غواړي چې د ظاهر قدیر څرګندونو د روښانه کولو په خاطر یو پلاوی وګماري. د ولسي جرګې لومړي مرستیال په ننګرهار کې د پولیسو په کمو امکاناتو او په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو هم انتقاد وکړ او وی ویل که دا ځواکونه سم تجهیز نه شي، کله به هم د دغه ولایت امنیت تامین نه شي. افغان حکومت د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تایید کړی، خو ډیر وخت ووایي چې دې جنګیالیو ته یې پراخ زیانونه رسولي دي.
وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغې وخته چې پاکستان پر خپله خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه ونه نیسي، د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري. او دا هم اورئ چې هغه لویه لاره چې کابل له جلال آباد سره نښلوي او یو چینی کمپنی پرې کار کوي، د جوړولو کار یې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډیدلی دی. جمهوری ریاست وایي تر هغې وخته چې پاکستان په خپله خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې معنا نه لري. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د رپورټونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې ژر بیا پیل شي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د په ټپه درېدلو خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کلیو کې انفجار او انتحاری کی کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله خبرې کړو او د سولې موضوع بحث وکړو. تر وینه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکانومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنګټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوي اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه بریښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان څو ډلې جوړې سوي دي او څو ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکت حالت نه، دغه چپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته ایښودل، دا هم خود په خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنګ پای لري او د جنګ ته د پای ټکی ایښودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. هغه لوی لار چې کابل له جلال آباد سره نښلوي او یو چینی کمپنی پرې کار کوي، د جوړولو کار یې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ډېر ځنډېدلی دی. دغه پروژه د دې یو نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ ته وړلو کې له څه ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د دې پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یو تحلیلي رپورټ کې څېړلې چې مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
د جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او دوه کاله مخکې باید بشپړه شوې وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ایښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډېږي، دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شویو حملو مخه ونیسي او ګزار وي. د چین شینجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت 110 میلیون ډالر کېږي په 2018 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه سړک د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرسته جوړیږي. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي، یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي، هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لار له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلې وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی، بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. دغه چارواکي په خبره هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجي کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې ده چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې ادعا کوي په سلو کې 150 سهام د دې وایي طالبانو دې پروژې ته خطر متوجه کړی و او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله، اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغې پروژې بشپړېدو ته ژمن یو. رویټرز وایي د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعاو د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې چین د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شینجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم یې له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړي دي چې د امریکا متحده ایالتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالرو مرسته کړې او تر 2018 میلادي کال پورې دې هیواد ته د نورو 320 میلیون ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالرو مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناسیزه مرسته ده.
سه زمون غغله ازادي راډيو او ري ازادي راډيو په منځني چپي 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم زمونږه خبرونه په ازادي راډيو .com ویب پاڼه په مستقیم ډول اوري او په اف ام سل اشاریه 5 چپي په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې ایران ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه هم رپورټ لرو. د سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري. خو اوس له ملالې بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګمانی وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. د افغانستان اجرایه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې یو شمېر کړۍ په حکومت، ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې ډېر ژر به په هلمند کې 150 تړل سوي ښوونځي بېرته پرانیستل سي. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې د غوراوي کمیټه کارونه پیل کړي. په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین د زیاتېدو له کبله عراق په شمالي کورد سیمه کې د 2 ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسېدلی دی. په بیلاروس کې د هغو 6000 یهود پناه غوښتونکو د یاد صلیب پرانیستل سو چې د چک کو سلوواکیا اوسېدونکي وو او په 1945 کال کې د نازی جرمني لخوا منسک ته شړل سوي وو. نن د کریمیا له څلورو څخه 3 برخې اوسېدونکي بې برقه پاتې سوي وو. دا له هغه وروسته چې د اوکراین په خیرسون سیمه کې د برق 4 ترانسفارمرونه وویشتل سول.
افغانستان او د نړۍ مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. اوس هم له ابراهیم صافی څخه د دې سات سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو نموده نن ورځ سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټینټال جام په څلورو ورځنیو سیالیو کې له پاپوا نیوګینی ټیم نه 230 منډي مخکې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم وکول شول دغه منډي د پاپوا نیوګینی ټیم سره د سیالیو په دویم دور کې جوړې کړي. د ښاغلي هوتک په خبره په دې سیالیو کې شهزاد محمدي، حشمت الله شهیدی او اصغر سانگزی وکول شول سلسله منډي جوړې کړي. افغانستان په لومړي دور سیالیو کې 104 سلویخ او په دوهم دور کې تر دې دمه 399 منډي کړي دي چې پاپوا نیوګینی په خپل لومړي دور سیالي کې 295 منډي جوړې کړي وي. د ساحلي فوټبال د غوړه لیگ په وروستي پړاو کې د امید افغان ټیم د 22 امتیازونو په ګټلو سره دغه سیالي اتلولي خپل کړه. د فوټبال د ساحلي فدراسیون رئیس روح الله راستګار ازادي رادیو ته ویل چې په همدې ترتیب سره د 22 پیړۍ ټیم د 24 امتیازونو په ګټلو سره دوهم او د خاور ټیم د 22 امتیازونو په لاسته راوړلو سره دریم مقام خپل کړل. ښاغلي راستګار زیاته کړه چې دغه سیالي د 15 میاشتو په موده کې د 8 ټیمونو په ګډون په کابل کې جوړ شوې دي. خاغلی راستګار دغه سیالیو هدف د ساحلي فوټبال ټیم ته د غوړه سیرو ټاکل په ګوته کړل. ټاکل شوی نن د افغانستان د زونونو په سطح د 14 کلنو د فوټبال د سیالیو په نیمه پیلوبه کې د میوند اتلان او طوفان حریرو تیمونه سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به همدارنګه د سیمور خیالبورس او شاهین اسمایي تیمونه هم سره لوبه وکړي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
وړاندې په خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړیوالې ټولنې له اندېښنو د ناامنیو د زیاتېدو له خطر سره سره په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې د اپوزیسیون دوه مشران اعدام شول. د افغانستان په اړه په همدې خبرونه کې وروسته رپورټونه خپرېږي، خو د منځني ختیځ حالاتو ته هم کتنه لرو او په دې ترڅ کې تهران ته د روسیې د ولسمشر د سفر موضوع څېړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او د ناامنیو د زیاتېدو له خطر سره سره په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې د اپوزیسیون دوه مشران اعدام شول. دغه مشران په جنګي جرمونو مجرم پیژندل شوي وو. دغو اعدامونو ته په پام سره نن په بنګلادیش کې لوړ امنیتي اظهارات نیول شوي دي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په داسې حال کې چې د جماعت اسلامي ګوند چې د بنګلادیش یو تر ټولو ستر اسلامي ګوند بلل کېږي په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې. د دې هیواد په زرګونو امنیتي ځواکونه او د سرحدي ګارد ملیشي په پلازمینه ډاکه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای په ځای شوي دي. علي احسن محمد مجاهد د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي چې په 1991 کال کې له پاکستان څخه د دې هېواد جلا کېدو او خپلواکۍ لپاره د مبارزې په جریان کې په نسل وژنه، د روشنفکرانو په وژلو او د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو کې په لاس لرلو مجرم پېژندل شوی و. د بنګلادیش د ملت پال ګوند له مشر صلاح الدین قادر چودري سره چې په ورته جرمونو سربېره په جنسي تېریو هم مجرم پېژندل شوی و، د یکشنبې په ورځ اعدام شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د بنګلادیش چارواکي د دې تمه نه کوي چې ډیر خلک به د جماعت اسلامي د ګوند غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. دغه ګوند په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په سلو کې درې رایې ګټلې وې، خو چارواکي بیا هم د سخت دریځو لخوا وروستیو وژنو ته په پام سره چې د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې څلور سیکولر بلاک لیکونکي، یو ناشر او دوه بهرني اتباع وژل شوي، له احتیاطه کار اخلي. د دوشنبې په ورځ هغه خبریال چې د دغو مشرانو د اعدام په اړه راپور ورکړی و په ډزو ووژل شو او برید کوونکی هم تر اوسه نه دی معلوم. په داسې حال کې چې د دغو مشرانو د اعدام د پروسې عدلي اړخ ته اندېښنې موجودې دي، د بنګلادیش مشهورو تلویزیوني شبکو او ورځپاڼو د دغو اعدامونو د عملي کېدو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره بیا د دغو کسانو محاکمه نیمګړې او له ستونزو ډکه بللې او پر دغو اعدامونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو چې د دې هېواد پر بهرنیو چارو څارنه کوي، د بنګلادیش د جنګي جرمونو محکمه چې په 2014 کال کې تاسیس شوې ده له نیمګړتیاو ډکه بللې ده. د هغو اتلسو کسانو له ډلې چې په بنګلادیش کې په جنګي جرمونو مجرم پېژندل شوي، مخکې هم د جماعت اسلامي د ګوند دوه نور لوړپوړي مشران اعدام شوي وو. جماعت اسلامي او ملت پال ګوندونو د دغو کسانو محاکمه سیاسي انګیزه بللې، خو د بنګلادیش صدراعظم شیخ حسینه دغه اعدا رد کړې ده. د جماعت اسلامي ګوند په 1991 کال کې د بنګلادیش د خپلواکۍ لپاره د مبارزې په جریان کې د دې هېواد د خپلواکۍ له اعلان سره په ښکاره مخالفت کړی و. د بنګلادیش حکومت وایي پاکستاني عسکرو د خپلو سیمه ییزو عناصرو په مرسته شاوخوا 3 میلیون وګړي وژلي او پر شاوخوا 2 لک ښځو یې جنسي تېری کړی و.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایرانی رهبرانو سره د خبرو لپاره نن تهران ته ورسید. داسې ګڼل کېږي چې پوتین به نن له ولسمشر حسن روحانی او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره د سوریې د کړکیچ په ګډون پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو خبرې وکړي. مسکو او تهران په سوریه کې د بشار اسد رژیم لکلکو ملاتړ کوونکو دي. د روسیې حکومت په مقرر ډول پر سوریې د نړیوالو بندیزونو د لګېدو مخنیوی کړی او د روان کال په سپتمبر کې په دې هېواد کې د داعش پر ضد هوایی عملیات هم پیل کړل. ولسمشر پوتین به همداراز په تهران کې طبي غاز د سترو صادرونکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. فرشته جلالزی پی رپورت لري.
د کرملین سرچینې وایي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن د غاز د صادرونکو هیوادونو په سرمشتیزه کې د ګډون ترڅنګ د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د دې هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره ځانګړي لیدنې ولري. دا درېیم وار دی چې سږکال ولسمشر پوتین د ایران د جمهور رئیس سره خبرې کوي. د ولسمشر پوتین همکار یوری اوشاکوف نن خبری رسنیو ته ویلي چې پوتین به له ایراني مشرانو سره په دوه اړخیزو مهمو مسئلو لکه د انرژي، ګاز او تیلو مسؤلیت، د اټومي انرژي تولید او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. ایټرتاس د کرملن د چارواکو په حواله لیکلي، د روسیې ولسمشر بنن په تهران کې سرمشریز ته وینا هم وکړي او په څنګ کې به یې د یو شمېر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره جلا جلا کتنې ولري. یوری اوشاکوف د ولسمشر پوتین د وینا په جزئیاتو خبرې نه دي کړې، خو ویلي دي چې مسکو په بشپړ ډول په تهران کې د نننۍ سرمشریز د بحث له موضوع ملاتړ کوي. اوشاکوف ویلي چې طبیعي ګاز د سیمې او نړۍ د دوامدارې ودې تر ټولو غوره سرچینه ده او د مسکو پالیسۍ د ګاز د صادرونکو هیوادونو ترمنځ د نننیو خبرو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د تهران په سرمشریزه کې نن د طبیعي ګاز پر صادراتو د ګاز د تولید پر زیاتولو په نړیوال مارکیټ کې د طبیعي ګاز د نرخ او په نړۍ کې د تر ټولو پاکې انرژۍ د مصرف پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. اوشاکوف وویل په سرمشریزه کې برخوال به د ګاز د تولید او صادراتو په وړاندې پر موجودو خنډونو خبرې وکړي. په ځانګړي ډول به د صادرونکو هیوادونو د ګټې زیاتېدو ته پاملرنه وشي. دوی به د ګاز صادرونکو او پیرودونکو هیوادونو لپاره د ګټې او تاوان پر بېلابېلو اړخونو بحث وکړي. په دې سرمشریزه کې به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه په سوریه کې پر روان بحران، د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوال عمل په نوم د جوړ شوي پلان پر عملي کېدو او د داعش په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد پر مبارزې هم غور وشي. نن په تهران کې د ګاز د سترو صادرونکو هیوادونو د مشرانو د غونډې وروستۍ ورځ ده چې د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو هم ورغلی دي.
و امریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او د نورو مسئلو ترڅنګ د سوریې په اړه به له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د یو شمېر عربي هیوادونو له مشرانو سره د سوریې پر حالاتو د خبرو په خاطر په ابوظبي کې د جان کری نن د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره پر دې خبرې کوي چې څرنګه په سوریې کې د اپوزیسیون مشران سره په سعودي کې غونډه ترازی کړي. فرشته جلازی او نور جزئیات.
جان کری د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره په دې بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته مخالفو ډلو پر متحدولو خبرې کوي. سعودي عربستان، ایران، ترکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د روانې میاشتې په پیل کې سره وکتل او موافقه وکړه چې د بشار الاسد رژیم او مخالف ډلې باید خبرې سره وکړي. ټاکل شوی ده چې سعودي عربستان راتلونکي میاشت د دغو خبرو کوربه وي. د اسد د رژیم د یو شمېر مخالفو ډلو مخالفتونه د سوریې د لانجې د حل ډیپلوماټیکو هڅو ته یو اساسي خنډ ګڼل کیږي. د خلیج یو شمېر هیوادونه او غرب په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر سنی عربي هیوادونه له ډېرې مودې راهیسې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د اپوزیسیون ملاتړ کوي او غواړي چې بشار الاسد له واکه لری شي. د سوریې ملي ائتلاف ډله چې د بشار الاسد د رژیم په اپوزیسیون کې شامل ده او له ترکیه فعالیت کوي، د یو شمېر هغو ملیشو اداره کوي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي، خو دغه ډلې تر یو چتر لاندې نه دی راغونډې شوي. په سوریه کې روانه جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې تر اوسه لږ 2.5 لک کسان پکې وژل شوي دي او د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي بې کوره شوي دي. غربي هیوادونه د امریکا متحده ایالات او د سوریې د رژیم مخالفې عربي ډلې هڅه کوي چې د بشار الاسد د مخالفو ډلو استازي سره راغونډ شي او په سعودي عربستان کې په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي. په سوریه کې د رواني جګړې لامل زرګونه کورنۍ اروپا ته تښتېدلې چې پر اروپایي هیوادونو او امریکایي فشار راوستي چې د دې بحران د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو همدا شیبه د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان ولسی جرګه دغه هیواد ته د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولی او وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته د ډالرو عرضه کول زیات کړي دي. او د هلمند پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې تازه تړل شوي ښوونځي به د طالبانو سره په توافق بیرته پرانستل کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان ولسي جرګه د هیواد ته د امریکا د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولي او وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د دې جرګې مرسیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کانګرس غړي د امریکا په حکومت ښه فشار راوستلی شي څو له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او نور خپل همکاري هم پراخه کړي. د افغانستان د مطالعاتو لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ وایي افغان حکومت باید یو واحد ستراتیژي غوره کړي او امریکایي استازي قانع کړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د آسیا جرګې لس غړو کابل ته په سفر کې د یکشنبې په ماښام له افغان ولسمشر سره وکتل. سفی الله ستنگزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د امریکا د کانګرس غړي دغه هیواد ته په سفر سره د افغانانو ډېرې ستونزې له نږدې ګوري او که چېرته افغان حکومت وغواړي کولی شي د امریکا نورې مرستې هم د همدغو کسانو په واسطه جلب کړي. د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخکې هم دا سفرونه مثبت تمام شوي، نو باید هڅه وشي چې په افغانستان کې د روانې جګړې او نورو ټولو زیاتېدونکو ستونزو په اړه د امریکا زیاتې مرستې جلب شي. ښاغلی احمدزی وویل د امریکا د کانګرس غړي کولی شي له بېلابېلو لارو د امریکا په حکومت فشار راولي څو له افغانستان سره د مرستو اندازه زیاته کړي.
کانګرس دغه راتګ واقعیتونو نه خبر کونه، نو دا به هغه تفاهمنامې یا قراردادونه چې د امریکا سره لرو دغې کې به ډېر اسانتیاوې راولي او حتی په ډېر عاجل وخت کې په هغوی باندې اقدام وکړي. دا چې دوی مخکې راغلي هم یو نتایج درلودل، اوس بالخصوص دا یو بېله موقع ده، بېل وخت ده، ځکه چې اوس هغه ضرورتونه په هغه وخت کې موږ نه درلودل، اوس ضرورتونه ډېر زیات شوي دي، تهدیدات زیات شوي. نو دا د کانګرس د مشرانو یا د غړو راتګ انشاءالله تعالی زه د دواړو ملکونو فایده مانې ګڼم.
د ولسي جرګې مرستیال ښاغلی احمدزی هیله وښوده چې د امریکا د کانګرس غړي د افغانستان د ملي شورا له استازیو سره هم خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې لس غړي راب وایتمن، میدلین بورډالو، ډونالډ نورکراس، الیس سټیفانیک، رابرټ پتنګر، بیل فلوریس، مایک میلر، کرایګ کولر، براین ګایرت او مایکل ډیویډسن افغانستان ته راغلي دي. د امریکا د کانګرس دغو لسو غړیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یکشنبې په شپه لیدنه کې د افغان حکومت له پروګرامونو ملاتړ وکړ او ژمنه یې وکړه چې په کانګرس کې به د افغانستان له موقف څخه دفاع کوي. اخوا د افغانستان د مطالعاتو لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ وایي افغان حکومت باید یو قوي دریز غوره کړي او له ضد او نقیص کارونو څخه لاس واخلي څو وکولی شي د امریکا د کانګرس د دغو غړیو له لارې د هغه هیواد ډېرې مرستې جلب کړي. د دغه انسټیټیوټ رئیس روح الله امین د دوشنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید نه یوازې روانو کارونو پایلې په ډاګه کړي، بلکې ووایي چې څنګه له دغو ستونزو سره مخ ته ځي. افغانستان د امریکا په کانګرس کې مخالفین او موافقین لري. کله چې دغه استازي افغانستان ته سفر کوي د یو شمېر هدف دا وي چې د افغانستان واقعیتونه له نږدې وګوري، چې کله بیرته خپل هیواد ته ځي په کانګرس کې کافي دلایل وړاندې کړای شي. خو یو څه چې زموږ موقف خرابوي هغه دورنګي او دوکاري، یعنی ضد او نقیض دریز دی. ښاغلی امین وایي افغان حکومت باید هڅه وکړي د امریکا د کانګرس هغه غړي چې ورسره مخالف هم دي دې ته وهڅوي چې د امریکا حکومت خانې کړي څو له افغانستان سره مرسته وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د کانګرس د استازیو او مشرانو جرګې غړي افغانستان ته راغلي دي چې افغان چارواکو یې سفرونه مثبت بللي او ویلي دي چې په خپل وخت د ډېرو ستونزو په حال کې لازمه همکاري کړې ده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګه دغه هیواد ته د امریکا د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولی وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کانګرس غړي د امریکا په حکومت ښه فشار راوستلی شي څو له افغانستان سره مرستې زیاتې او چټکې کړي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس لې
فکر چې محکمې ازادي راډیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه دا بدخشان مرستیال والی وای چې په یمګان او د دې ولایت په نورو سیمو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د یمګان د مرکز اونیسي او دغه راز په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفان وځپي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په د یمګان د مرکز د نیولو لپاره دوی پلان لري او عاجل عملیات هم پیل شوي دي. د بدخشان د والی مرسیال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
طالبان بالای قضیه سوس که در نسواری جرم است در اوجه هم حمله کردن که 3 نفر طالب کشته و 1 نفر شان زخمی. جنگ در اوجه هم به شدت جریان داره و فعلا در یمگان هم به شدت جریان داره و زخمی و کشته طبعا در پی داشته. منتها انتنای مخابراتی قطع است. کماندان یعنی خودشان شامل جنگ است به خود منطقه. جزئیاتی که چیز باشت تانو در دسترس نداره. کانا که قوای هوایی اطلاف چون هوا هم خراب بود البته اونا هم تانو نرسیدن.
دا بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدارو چې ازادي راډیو ته ویل په یمګان کې شدیده جګړه روانه ده او په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. نوموړي ویل چې تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ نه دی کړی له افغان ځواکونو سره او د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بریدونه روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته زیات ډالر عرضه کړی دی. د دې بانک مشر خلیل الله صدیق د افغانیو پر وړاندې ډالرو د بیې لوړیدل یو طبیعي امر وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اثارو په پرتله په ښه وضعیت کې ده. په ورته وخت کې د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې مسؤلان وایي چې په بازارونو کې د مرکزي بانک مداخله به مثبت تاثیر واچوي او په دې سره به د افغانیو بیه لوړه شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانیو بیه د بهرنیو اثارو په ځانګړي توګه د ډالرو په وړاندې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ښکته کچې ته راغلي. خو د افغانستان بانک مسؤلین د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو ډاډ ورکوي. د دې بانک رئیس خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ډالرو په وړاندې د بهرنیو اثارو د بیو د لوېدو تر څنګ افغانۍ هم په تېر یو کال کې د ډالرو په وړاندې 15% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. ښاغلی صدیق وایي په بازارونو کې به په دوامداره توګه مداخله وکړي څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو له ټیټېدو څخه مخنیوی وسي.
یعنی اوس موږ یو پروګرام لرو چې په هفته کې درې وارې اعلام کوو، شنبې ورځې، دوشنبه او چهارشنبه. بنان دا شنبه موږ 10 میلیونه، نن 10 میلیونه چې پالیسی سره سم هر وخت چې جواب وکړي په موږ اندازه به موږ مداخله په مارکیټ کې سزا حد له اوسه نسم تعینول. اما طبیعي ده چې موږ پروسه د اعلام دا تر اوسه دوام لري او کوم تصمیم په دې کې نشه دا متوقف شي. دا په بخښي
د افغانستان بانک رئیس وایي نامنی او د بهرنیو سرتیرو وتل د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد نزول وکړي او په دې سره افغانۍ د بهرنیو اسارو په ځانګړې توګه د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. هغه د اسارو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړیدل یو طبیعي امر وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اسارو په پرتله په ښه وضعیت کې ده. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په بازارونو کې د افغانیو د بیو رالوېدو خلک اندېښمن کړي او وایي چې دې کار په بازارونو کې د لومړنیو موادو په بیو هم اغیز کړی. په ورته وخت کې د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې په بازارونو کې د مرکزي بانک مداخله به مثبت تاثیر واچوي او په دې سره به د افغانیو بیې لوړې سي. د دې اتحادیې ویان حاجي ځیرک له رسنیو سره په خبرو کې په بازارونو کې د افغانستان بانک مداخلې او د افغانیو د ټیټېدو بیې څخه د مخنیوي په اړه داسې وویل:
د افغانستان بانک د مداخله پر اساس باندې په امریکایي ډالرو په بای کې تفاوت راغلی دی. کفرون دا وخت یو امریکایي ډالر په 8.5 افغانی او 8 پوله تبادله کېدله، اوس دغه لازه یو امریکایي ډالر په 6.5 افغانی او 40 پوله باندې تبادله کیږي چې تقریبا 2 افغانی او 40 پوله تفاوت دی او افغانی پر ارزش بیرته پیدا کړی دی.
لبل پلوه د افغانستان بانک مسؤلین هیله څرګندوي چې راتلونکي کال به د هغو اقتصادي پروګرامونو په عملي کېدو سره چې حکومت په پام کې نیولی د افغانیو ارزښت لوړ سي. د افغانستان بانک رئیس په هیواد کې موجوده مالی او پولی پالیسی هم د ډاډ وړ وبلله او زیاته کړه چې یادې پالیسی په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا هم تایید شوې ده.
و هم ریدل چې افغان حکومت وایي چې د افغانۍ د بیې د لوړولو لپاره زیات ډالر بازار ته عرضه کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو قواوو د غوڅ ملاتړ یو شمېر سرتیري کونړ ته راورسېدل چې ورسره به د افغان ځواکونو شته ستونزې ډېرې هوارې شي او خلک بیا وایي چې باید نړیوال ځواکونه د افغان چارواکو په مشوره کارونه ترسره کړي او که داسې ونه کړي کېدای شي امنیت نور هم ګډوډ شي. روحله انوري په رپورټ لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د غوس ملاتړ په نوم د نړیوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری کونړ ته راغلي او دلته خپل ځمکنۍ او هوایي ګزمې پیل کړې دي.
وایي امشب اولین باری است کې دوستای آر اس که به نام حمایت قاطع دوستای بین المللی هستند.
نن شپه د لومړي ځل دی چې د آر اس دوستان یا د غوس ملاتړ په نوم ځواکونه کونړ ته داخل شول. اوس هم دلته دي. دوی ځمکنۍ او هوایي ګزمې لري او غواړي چې زموږ ملاتړ وکړي. په هر ځای کې چې وي دوی به زموږ حمایت کوي او د افغان دولت مخالفین به ځپي. هغه وایي پوره دوه کاله وشول چې له کونړ څخه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول وتلي وو. هغوی چې کومې آبادۍ جوړې کړې وي اکثره یې افغان ځواکونو ته سپارلي او په تیرو دوو کالو کې دوی د ولس په ملاتړ په دې توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو هر ډول بریدونه په شا وتمبوي. که څه هم چې قومندان د راغلو قواوو د شمیر په اړه کوم معلومات ورنه کړل خو وی ویل چې اوسمهال د غوس ملاتړ قواوې د څوکۍ خاص کونړ سرکانو او نارنګ ولسوالیو ته راغلی دي او کېدای شي نورو ولسوالیو ته هم ګزمې پیل کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی شاه ولی خان همت وایي کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجودو دلته بمی چاودنې بمبارۍ او بریدونه ډېر زیات وو خو له کومې ورځې چې نړیوال سرتیري له کونړ څخه وتلي ګڼو وسلوالو مخالفینو خپلې وسلې پر ځمکه ایښي او نه غواړي چې په افغان ځواکونو حملې وکړي. هغه وایي د غوس ملاتړ ځواکونو ته په کار دي چې خپل کارونه د افغان مسؤلینو سره په ګډه مشوره ترسره کړي.
په کار دا ده چې په خپل سرمایهدۍ کارونه ونی کې دلته زموږ موجوده اداره شته لی چې هغه ادارې سره دی هماهنګي وکړي او د هغې ادارې په لارښودنه باندې لاړ شي او د هغې ادارې په هدایت باندې چلن وکړي نو دا به بې کامیابي وکړي. د ادارې په هدایت چلن ونی کې او په خپله ته به وکړي نو به یې ناکام بولم.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی دین محمد پیلوټ وایي که چیرته بهرني ځواکونه د دوی او نورو مسؤلینو سره په همغږۍ کار ونه کړي نو کونړ ته یې راتګ بې ګټې دی.
د کونړ ولسونه سولې ته ضرورت لري، امن ته ضرورت لري او دوی به په خپل سر عملیتونه کوي او په خپل سر به ټول حرکتونه کوي چې دا زموږ د کلتور او فرهنګ او د دین خلاف حرکتونه وو چې دوی مخکې وکړل.
نور کسان بیا وایي چې پخوا د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا دیرلس غټي او وړې نظامي اډې موجودې وي چې په هر اډه کې په سلګونو افغانانو کار کولو او کله چې په 2013 کال کې له کونړ څخه نړیوال ځواکونه ووتل نو دوی هم خپل کارونه له لاسه ورکړل او له امله یې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. اوس چې بیرته راغلي نو دوی ته به هم د کاروبار زمینه برابره شي.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واریدل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده او افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادا کوي چې د نظام له داخله یو شمېر کړی د داعش ملاتړ کوي. خو د ملي امنیت شورا بیا د ښاغلي ظاهر قدیر دا اداره دوي وایي چې نوموړی غواړي په دې ډول څرګندونو سره خپلو شخصي اهدافو ته ورسیږي. جمهوری ریاست وایي تر هغه وخته چې د پاکستان پر خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیول شي د سولې خبرې اترې هیڅ معنا نه لري. او په نړیوالو مسایلو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عرب مشرانو سره د سوریې په اړه خبرو لپاره په خلیج کې دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په همدې موضوع د خبرو په خاطر تهران ته تللی دی.
چې
انتخاب شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري